درنو اوریدون که السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږ اخلاص دی رادیو اوریز اسمت څاروانیم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. سپینه ماڼۍ وایي داسې شواهد نشته چې په پاکستان کې ډېر افغان کډوال به په تروریستي فعالیتونو کې لاس ولري. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی پرون یوې خبري غونډې ته وویل داسې شواهد نشته چې په پاکستان یا قبایلي سیمو کې ډېر افغان کډوال به د ترهګرۍ په فعالیتونو کې ښکیل وي. د بلوچستان ایالت په ژوب کې د پوز پر یوه مرکز له خونړۍ حملې وروسته د پاکستان پوز په سیمه کې ډیری یو شمیر افغان کډوال په تروریستي حملو کې ښکیل وبلل او ویل په تروریستي حملو کې د افغانانو ښکیلتیا هغه بل اندېښنه ده چې باید لرې شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بیګا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار جیک سلیوان سره د افغانستان په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې دوی په افغانستان کې د روانو چارو او همدارس له افغانانو سره د دوامدار بشري مرستو د ملاتړ پر اړتیا خبرې وکړې. د امریکا په ګډون د نړۍ ډېری هیوادونو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل سفارت نو سیاسي استازولي قطر ته لیږدولي او دا هیواد اوس د افغانستان لپاره د نړیوالو د تماسونو عمده مرکز ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون اداره اوچا وایي په افغانستان کې د هغو وګړو شمېر زیات شوی چې د جنسیتي تاوتریخوالي د مواردو له کبله مرستو ته اړ دي. اوچا په یوه تازه بیان کې چې نن پر ټویټر خپور شو ویلي د جنسیتي تاوتریخوالي په پایله کې مرستو او خدماتو ته اړتیا د تیر کال د دسمبر او روان کال د می میاشتو ترمنځ په سلو کې 15 زیاته شوې ده. د اوچا د بیان له مخې په ټولنیز ژوند کې د ښځو پر ګډون بندیز او نور محدودیتونه په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د زیاتیدو علتونه دي. پر ښځو محدودیتونه وروسته له هغه زیات شول چې نږدې دوه کاله مخکې طالبان پر افغانستان واکمن شول. د افغانستان د کرکټ الف یا ایمرجنګ لوبډله د بنگلاديش له لوري د لوړ هدف ته پوره کولو لپاره بیټینګ کوي. د بنگلاديش الف لوبډله د اولو بغاړو له سوسیدو وروسته په 500 اوورونو کې 308 منډې وکړې. تر دې دمه د افغانستان الف لوبډله په 10 اوورونو کې اویا منډې کړې او درې لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان د ایمرجنګ سیالیو په ای ګروپ کې دوه نورو لوبډلو سریلانکا او عمان ته ماتې ورکړې ده او تر دې دمه د جدول په سر کې ده. د امریکا دفاع وزیر منځنی ختیځ ته د اف 14 او اف 15 الوتکو د لیږلو امر وکړ. پینتاګون وایي د جنگ الوتکې د توماس هارنر بیړۍ ضد بیړۍ ترڅنګ په هرمز تنګي کې د ایران له ګواښونو سره د مقابلې لپاره منځنی ختیځ ته استول شوې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی سابرینا سنگ پرون دوشنبه وویل په هرمز تنګي کې د وروستیو پیښو په ځواب کې دفاع وزیر د خپل هیواد اف 14 او اف 15 جنگ الوتکې سیمې ته واستولې چې د امریکا د ګټو او په سیمه کې د تاګ راتګ د خوندیتوب دفاع وکړي. او راپورونه وایي چې ایرانی هنرمند تیوشا قربانی د سټیج لسره د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده. عیني شاهدان وایي نیوشا په داسې حال کې چې د بند اتاق په نوم له خپلې موزیک ډلې سره پر سټیج سندرې ویلې پرون هغو امنیتي مامورینو ونیوله چې ملکي جامې یې اغوستې وې. د ټولنیزو شبکو ډېرو کارونکو هم د پیښې راپور ورکړی او ویلي دي چې نوموړې نامعلوم ځای ته بیول شوې ده. په دې اړه نور جزئیات نشته او ایراني چارواکو هم تر دې دمه رسمن څه نه دي ویلي. زبو شخله آزادی رادیو اوری. امریکا وایي داسې نشه نشته چې افغان کډوال د پاکستان په تروریستي بریدونو کې لاس ولري. د سیاسي چارو ځینې افغان شنان دی وایي پاکستان غواړي پر افغان طالبانو فشار راوړي چې د ټي ټي پي مخه ونیسي.
دوی نشي کولی چې په کامل توګه ټي ټي پي مخه ونیسي. بل چې ټي ټي پي یو غښتلی ګروپ دی په پاکستان کې.
په کندهار کې کاروباریان وایي د پاکستانی روپیو بی ثباتی او بخشي. په کندهار کې کاروباریان وایي د پاکستانی روپیو چلښت دوی تاواني کړی دي.
کاردار خو نن سبا زیاته پورته کښته کېږي زموږ ټول کاروبارونه یا په ډالرو دي یا په کالدار دي په کالدارو زیات هوان نو
ځینې استادان وایي طالبانو ملایان د پوهنتونونو رئیسان ګمارلي
اصلی مسئله و ستونزه پا غیر مسلکی توب کده او دی غیر مسلکی و بیسیوال خلگو تا پلاس ور کرده دی
ده کندوز کرمانگر وای ده للمی مزکو حاصل سشکال خونده نلری
بی وقت و روختی و سلی او دسی گردون پی راقل کلبا پاوا پی دیر سرا سلا کلبا آوا دیر پی گرم سلا
د آزادی رادیو خبری ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل سپینه ماڼۍ وایي هیڅ داسې نشه نشته چې وښیي افغان کډوال په پاکستان او یا هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په تروریستي پیښو کې لاس ولري د امریکا متحدو ایالاتو د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی دا څرګندونې پرون رسنیو ته په سپینه ماڼۍ کې وکړې په ورته وخت کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د دې مسؤلیت لري چې پرېنږدي څو د افغانستان خاوره د ترهګریزو بریدونو لپاره وکارول شي د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې
وروسته تر دې چې د پاکستان پوځي چارواکو په دې هیواد کې دننه په ترهګریزو پیښو کې د افغان کډوالو د لاس لرلو ادعا وکړه سپینه ماڼۍ وایي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي افغان کډوال دې په پاکستان کې دننه او یا هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ترهګریزو پیښو کې لاس ولري د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا ویاند جان کربی پرون خبري کانفرانس کې د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي افغان کډوال د پاکستان بې ثباتۍ کې لاس لري تر خوا یې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاریږي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
موږ داسې نښې نه ګورو چې ګنې افغان کډوال دې په پاکستان او یا د پولې پر غاړو ترهګریزو پیښو کې لاس ولري موږ د پاکستان منندوی یو چې ګڼ شمېر افغانانو ته یې په داسې وخت کې لاس ورکړی چې هغوی د یو امن او خوندي ځای په لټه کې دي
په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د شتون په اړه د طالبانو حکومت هم ویلي اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیڅ هیواد پر ضد وکاریږي په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر هم پرون رسنیو سره خبری کانفرانس کې له ورته پوښتنې سره مخ شو خو هغه یې په ځواب کې وویل
زه په دې اړه کوم ځانګړی نظر نه لرم خو موږ روښانه کړی چې باور لرو طالبان مسؤلیت لري چې د ترهګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره د افغانستان د کارولو مخه ونیسي
د جمعې ورځې راهیسې پاکستاني پوځ او چارواکو یې درې ځل په پاکستان کې د وروستیو بریدونو په اړه د افغانستان له خاورې د ګټه اخیستو موضوع مطرح کړې ده پرون هم د پاکستاني پوځ چارواکو د خپلې غونډې پر مهال تور لګولی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او نورو ډلو ترهګرو پټنځایونه او د فعالیت ازادي د پاکستان پر امنیت د اغیزو یو لوی لامل دی د طالبانو حکومت د پاکستاني پوځ د نویو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو د شنبې په ورځ ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد نه کاریږي او تر خوا یې دوی د دوهې هوکړه له امریکا متحده ایالاتو سره کړي نه له پاکستان سره دې څرګندونو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف غبرګون هم راپورته کړ او په خپله ټویټر پاڼه یې ولیکل دوی ژمن دي چې د طالبانو دریسته له پام پرته د خپلې خاورې پر وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له هرې وسیلې کار واخلي
و هم اوریدل چې سپینه ماڼۍ وایي هیڅ داسې نښه نشته چې وښیي افغان کډوال په پاکستان او یا هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په تروریستي پیښو کې لاس لري زموږ همکار مرسلین ارسلا د دې موضوع په اړه د سیاسي چارو له شنونکي خلیل احمد نادم سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې ولې پاکستاني او ایراني چارواکي په وروستیو کې هم مهاله په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د موجودیت په اړه څرګندونې کوي
دلته خو طالبان په دې حد نه دي چې مثلا د اوس د نورو په کورنیو چارو کې مداخله وکړي په دې چې طالبان خپل احتیاج لري ضرورت لري چې دوی په رسمیت وپېژندل شي یو دوم دا چې پاکستان په کلونو د طالبان ملاتړ کړي ایران ملاتړ کړي روسیه چین چې د امریکا او متحدینو په مقابل کې وجنګیږي نو اوس چې طالبان په قدرت رسیدلي هغه تمام توقع چې پاکستان دولت د طالبان هغه نشته لاسه کولای دا خو یو مسله بم دا چې مثلا د دغه شل کلن جنگ په وخت کې طالبان افراطي ګروپونه د طالبان د افغاني طالبان سره څنګ په څنګ ولاړو او دنه په افغانستان کې جنگ کوي لکه ټي ټي پی لکه نور. نو اوس چې طالبان قدرت رسیدلی دي نو پاکستان غوښته نه ویني او دوی نشي کولی چې مکمل توګه ټي ټي پی مخه ونیسي. په دې چې ټي ټي پی یو غښتلی ګروپ دی په پاکستان کې او که چیرې دا کار وکړي طالبان خپل د آیندي په غم کې دي چې کیدای شي مثلا دوی په افغانستان کې بیا شکست وخوري او د دې شکست په سناریو تکرار شي بیا به دوی ځای ولري په پاکستان کې.
اوس چې امریکا متحده ایالات د افغانستان په خاوره کې فزیکی حضور هم نه لري نو امریکایي چارواکي څنګه کولی شي په ډاډ سره دا ووایي چې د افغانستان له خاورې څخه د سیمې هیوادونو او ګاونډیو هیوادونو ته کوم تهدید نه دی متوجه؟
خبر نه ده چې د بدوی قرارداد کې هلته یوه برخې دته دغه سوده چې امریکا کولای شي چې استخباراتي حضور په افغانستان کې ولري. په دې چې دوی وکولای شي چې د تروریستي ډلې باندې دوی نظارت ولري چې آیا په افغانستان کې شتون لري نه لري فعالیت څنګه دی. تاسو ګورئ چې طالبان مقامات وایي چې دمونږ فضا دمونږ په اختیار کې نه دی. په دې معنی چې امریکایان درونونه ګرځي یعنی په څلور ساعت کې فعال دي او دنه افغانستان کې نیولې ده افغانستان فضا. دا د دې ښکارندوی دی چې د طالبانو د امریکې ترمنځ په اصطلاح ارتباطات شته دی. که نه وایي تاسو وګورئ روسیه چین ایران دا چې دښمنان دي د امریکې سره او روسیه او ایران دا د اوکراین په جنگ کې ښکیل دي د امریکې په مقابل کې. نو که داسې نه وای نو دوی وختي به طالبان په رسمیت پیژندلې وای. دغه دپاره دوی شک لري چې د طالبانو او د امریکې ترمنځ اړیکې شته. تاسې وګورئ چې په هفته کې څلوېښت میلیونه ډالر د ملګرو ملتونو له لارې امریکا دغه ترکیې طالبان ترکیې د افغانستان د کرنسی د ثبات باعث ګرځي. دا ټول هغه څه دي چې په اصطلاح ښیي چې د امریکې او د طالبان ترمنځ اړیکې شته دي.
ستاسو مخکنی څرګندونو ته په اشاره سره که په امنیتي برخه کې دوغونه همکاري موجوده ده د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ، نو د افغانانو هغه ابتدایي غوښتنې د نجونو د تعلیم او تحصیل او د ښځو د کار په برخه کې څنګه کیږي؟ بلاخره په دې برخه کې تعامل ته ضرورت دی که باید فشار وارد شي.
زه افغانستان ته تللی وم یعنی تقریبا دوه میاشتې مې تېرې کړې او د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو سره مې ملاقات او نورو سره مې ملاقاتونه وو. یعنی که داسې دقیق سره نه وي تقریبا اضافه تر 95% طالبان هغه مشران طرفدار د تحصیل دي د کار د حق دي ښځو. او زه نه پوهېږم چې طالبان په څنګه څومره خو دا قوت د کوم ځای کوي چې د ملګرو ملتونو په مقابل کې ولاړ د جامع اروپایي په مقابل کې ولاړ د شپږ 500 اسلامي هیوادونو چې غوښتنه کوي چې د تحصیل دروازې خلاص کړي د نجونو په مقابل کې. او دوی دومره قوت لري که چیرې داسې قوي قوت د دوی تر شا ولاړ نه وي دوی نس کولای شي مقابله وکړي. او دا غوښتنه هم د ولس غوښتنه هم د دنیا غوښتنه را اکثر موافق دي. اما متاسفانه تاسو وګورئ چې 15 یا 2 کسه دغه افغانستان په ګیروګان نیولې او ټول د طالبانو تحریک په ګیروګان نیولې. او زه نه پوهېږم دوی د کوم منبع نه دوی قوت اخلي چې دا د ټول دنیا په مقابل کې ولاړ دي د افغانستان په مقابل کې ولاړ دي.
د چاروشنونکی خلیل احمد نادم چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پوهنتونونو یو شمېر استادان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په وروستیو کې په ځینو دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې ملایان د رئیسانو او مرستیالانو په توګه ګمارلې دي. د دوی په وینا طالبانو د خوست او کندهار د پوهنتونونو او د پکتیکا میدان وردګو او نیمروز د لوړو زده کړو د مؤسسو رئیسان د لوړو زده کړو د ملکي قانون خلاف خپل کسان ګمارلې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د دولتي پوهنتونونو ځینو اوسنیو او مخکنیو استادانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لخوا د دولتي پوهنتونونو ځینې مخکني رئیسان، مرستیالان او نور اداري کارکوونکي لرې شوي او د دوی په خبره پر ځای طالبانو خپل کسان چې ملایان دي ګمارلي دي. د دې استادانو د ادعاو پر بنسټ مولوي اکرم شاه سیم د کندهار پوهنتون او مولوي محمد یعقوب حقانی د خوست پوهنتون د رئیسانو په توګه، هم دا ډول مولوي شفیع الله حقانی د میدان وردګو، مولوي صدیق کمال د روز او مولوی شیر احمد عباس د پکتیکا د لوړو زده کړو د موسسو د رئیسانو په توګه ګمارل شوی دی. دا استادان دغه شانې دا کوي چې د پوهنتونونو اکثره مالی او اداري مرستیالان هم د طالبانو اړوند کسان دي او د دوی په خبره په نورو علمي برخو کې هم هغه کسان را مخکې شوي چې طالبانو ته نږدې دي. د پکتیا پوهنتون یو مخکینی استاد محمد قیوم سیل چې یو کال مخکې فرانسې هیواد ته د نورو زده کړو لپاره تللی، ادعا کوي چې طالبانو له لومړیو وختونو هڅه کوله چې پوهنتونونو ته خپل کسان له هرې ممکنه لارې دننه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دوی ډېر زیات تغیرات راوړل. په هغه وخت کې چې زه پوهنتون کې وم، دوی به هغه کسان مشخص کول کوم څه به د دوی د ایډیالوژي سره یا د دوی د مفکورې لاروي به هغه خلک به دوی بیا راخیستل په ډیپارټمنټ کې، به امیرین کړل یا به مثلا کونځوي کې استادان ته یا همدارنګه
قیوم سیال هم دا شان وایي چې د پوهنتونونو په رهبري کې له بدلونونو وروسته ممکن استادان هم له ورته برخلیک سره مخ شي. د دولتي پوهنتون یو بل مخکینی استاد جانداد جهانی چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته جرمني ته تللی وایي، طالبانو په لومړیو کې ژمنه کړې وه چې یوازې به په سیاسي بستونو کې تغییر راولي او له مسلکي او اکاډمیکو بستونو سره کار نه لري، خو د نوموړي په خبره اوس په ډېرو مسلکي بستونو کې هم خپل کسان ګماري. نوموړی وایي
هر څومره چې دی توانېږي دی خپل کسان ځای پر ځای کوي. د خپلو کسانو د ځای پر ځای کولو نه هاخوا اصلي مسله او ستونزه غیر مسلکی توب کده او دی ډیر دغه سی استراتیژیک وستونه یا استراتیژیک پوزیشنونه غیر مسلکی او بیسواد خلکو ته په لاس ورکړی دي. انداسه بیسواد خلک سی اغه خوونځي پاتنه نه درسولي.
په تیر جمهوریت نظام کې د لوړو زده کړو وزارت ویان او د پوهنتون استاد حامد عبیدی هم مني چې طالبانو د دولتي پوهنتونونو په رهبری کې ډیر بدلون نه راوستي.
د پاکستاني روپیو چې خلک کلداري بولي د بیسباتۍ لکبله په کندهار کې کاروباریانو ته تاوان اوښتی دی. د کندهار اوسیدونکي او کاروباریان وایي د جنوبي حوزې د نورو ولایتونو په څیر په کندهار کې هم تر افغانۍ په پاکستاني روپیو زیاته راکړه ورکړه کیږي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانیو د ترویج لپاره هڅې کوي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
کندهار کې د خوراکي توکو په شمول د ډیرو نورو توکو زیاته راکړه ورکړه په پاکستاني کلدارو کیږي. عبدالرزاق له کلون رئیسی کندهار ښار کې خوراکي توکي پلوري. دی وایي په دې وروستیو کې د کلدارې بې ثباتۍ کاروبار ته زیان اړولی او مخکې رانیول سوي توکي تاوان ورته کوي. هغه د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتنه کوي تر څو په هیواد کې دننه په کالدارو راکړه ورکړه بنده او پر ځای سوداګرو او عامو خلکو ته نوي افغاني بانک نوټونه وویشي.
کالدار خو نن سبا زیاته پروډکټ کیږي پر یو ان ډول ولاره مخکې ټول کاربارونه د په ډالرو دی یا په کالدار دی. نو چې موږ یو ډالر انیسو په کالدارو زیات هوان نو
پاین وخت کې د کندهار اوسیدونکو بسم الله او حضرت محمد وای د پاکستانی کلدارو چله شال دغه بهرنی کرنسی بې ثباتی نه یوازې کاروباریان او سوداګر زیانمن کړي بلکې عام خلکو ته هم زیان اړولی.
هلمند ولایت کندهار د ولایت روزګان د دې ټول سرمایه کالدار دي. ډېر خلک توانسي خصوصا زه خپل ډېر توانسي وایم ما ته کالدار پرتي افغاني را باندې لوړ سي ډالر را باندې لوړ سي.
دا کالدار او ما دکاندارانو تم تاوانونه رسولې دي. جنسونه ډېر ګران رانیولې او دغه سرافان تم تاوانونه رسولې دي. نو موږ غواړو چې دغه کالدار باندې سي وای یو مخ افغاني سي وای باره به دغه کالدار او تاوانو څخه به د دکاندارانو او سرافان ټول خلاص وای او تر دوی دواړو بیا ډېر تاثیر پر عامو خلکو باندې ستوي دی.
بلخوا د کندهار د صرافانو د اتحادیې مسؤلین وایي د افغانیو کمښت د دې سبب سوی تر څو د کندهار په بازارونو کې د پاکستاني کلدارو چلښت زیات سي. کندهار کې د صرافانو د اتحادیې مشر حاجی کندی آغا وایي د طالبانو حکومت باید د پاکستاني کالدارو د مخنیوي لپاره خلکو ته په زیاته کچه افغانۍ ورکړي تر څو هغوی پخپله د افغانیو کارونې ته مخه کړي.
د پاکستان اقتصادي وضعیت برابر نه دی، نو د دې آثار د ډالرو په مقابل کې ډېر خراب شوي دي. نو دا چې زموږ اولس هم پاکستانی کالداری ډېرې ساتي او په دې باندې راکړه ورکړه کوي، نو طبعا زموږ اولس چې هم ډېر تاوان رسولی دي، همه روزه د تاوان سره مخامخ دي. ریټونه نه ورته معلومیږي چې دوکانداران په بازار کې د خلکو سره راکړه ورکړه کوي، نو دوی هر نرخ چې ورته ووایه یا دوکاندار تاواني یا د اولس سړی تاواني. خو د ټولو ښه خبره دا ده چې په خپل ملي هویت افغانۍ باندې خپل راکړه ورکړه وکړي، نو به دوی انشاءالله د نقصان څخه خلاص شي.
بل خوا د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانۍ د ترویج په هڅه کې دي. د کندهار د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس انعام الله سمنګانی وایي یو شمېر بانک نوټونه چاپ شوي او هڅه کېږي تر څو دغه نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې شي.
تاسې زموږ اخلا ازادي راډیو اوري. د نړیوال بانک مشر وایي چې د بېوزلو او شتمنو هیوادونو ترمنځ واټن په مخ په ودی نړۍ کې د بیوزنی له زیاتېدو سره مرسته کوي. دا څرګندونې نن د شلو پرمختیايي هیوادونو یا جی شل ډلې د مالی چارو د مشرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وشوې. تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د نړیوال بانک نوی مشر اجی بنگاوی د نړۍ د شتمنو او بیوزلو هیوادونو ترمنځ زیاتېدونکی واټن دا ګواښ رامنځته کوي چې په مخ پر ودی هیوادونو کې بیوزلي لا زیاته شي. په هند کې زیږیدلی بنگا چې د متحدو ایالاتونو تابعیت لري او د ولسمشر جو بایدن لخوا معرفي شوی، تیره میلادي میاشت د نړیوال بانک د مشر په توګه دنده پیل کړه. نوموړي نن د جی شل ډلې د غړو هیوادونو د مالیې د وزیرانو او د مرکزي بانکونو د مشرانو غونډې ته وویل د ویریږي چې د پرمختګ د سوکوالي له کبله به نړیوال اقتصاد له خطر سره مخامخ شي. اجی بنگا د هند د ګجرات ایالت په ګاندی نگر ښار کې د دوه ورځنۍ غونډې ته چې نن پای ته ورسېده د وینا پر مهال وویل هغه څه چې دای هر شپه په اړه فکر کوي هغه بې باوري ده چې د ځمکې د شمال او جنوب ترمنځ په خاموشۍ سره واټن زیاتوي. هغه زیاته کړه چې د جنوبي نیم کرې محرومیت د درک وړ دی، ځکه د ده په وینا په ډیرو برخو کې د شمالي نیم کرې د سوکالۍ لویه برخه جنوب پرې کوي. د نړیوال بانک مشر وویل بېوزلي هیوادونه اندېښنه لري چې سرچینې ښایي د دوی پر ځای د اوکراین بیارغونې ته ځانګړې شي. داسې انګیري چې د انرژۍ اړوند مقررات پر ټولو یو شان نه تطبیقیږي او ویره لري چې د بېوزلۍ منګولې به د یو بل نسل پر ستوني خښي وي. د نړۍ ډیری هیوادونه هڅه کوي چې د کووید 19 د وبا او د اوکراین د جګړې له غبرګو اقتصادي زیانونو ځانونه وژغوري. د جګړې په نړۍ کې د سونګ توکو او خوراکي موادو بیې په بېساري ډول لوړې کړي. په عین حال کې د چاپیریال اغیزو هم د ځینو بېوزلو هیوادونو اقتصاد سخت ځپلی دی. د جی شل غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې روسیې پرون د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې د صادراتو د تړون له تمدید څخه ډډه وکړه. د اقدام د ملګرو ملتونو سخت انتقاد وپاره و، ځکه د سازمان مخکې هم خبرداری ورکړی و چې د مسکو د دې پریکړې زیان به د نړۍ تر ټولو بېوزلي خلک وګالي. د جرمني د مرکزي بانک مشر یواخیم ناګل فرانس پریس خبري اژانس ته وویل دوی په دې غونډه کې پر دې هم بحث وکړ چې څنګه به له زیانګالو هیوادونو سره مرسته کوي. هغه زیاته کړه چې د ډیرو هیوادونو لپاره دا اقدام عجیب ښکاره شو او روسیه یې له دې کبله ګرم وبلله.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندوز کې د للمو کاروانګر وایي چې سږکال حاصلات خوند نه لري. په غزنی کې ځوانان له بیکاری شکایت لري. تر دې دواړو موضوعاتو مخکې مو نوریا سنوري له دې خبروي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
تایم مجلې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د لمنځه وړلو هڅو ته پام اړولی او د لیکنې د پیل په کرښو کې لیکي نړیوالې ټولنې کلونه کلونه هڅه وکړه چې پر مخدره موادو ولاړ د افغانستان د اقتصاد مخه ونیسي. هغه چې په 2021 کال کې د هیواد د کورنیو ناخالصه عوایدو 14% جوړوله، خو دغه هڅې ناکامه شوې. خو د ټایم په لیکنه طالبانو چې د همدې کال په اګست میاشت کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په چټکۍ واک ته رسېدلي، داسې ښکاري چې په ټول هیواد کې نږدې 90% د کوکنارو کار له منځه وړی دی. ټایم لیکي ظاهرا دا یو د پام وړ پرمختګ دی او زیاتوي په غیر قانوني توګه د مخدره موادو پراخ تولید فساد خپل سری او ناقانوني زیاته کړې وه چې په نتیجه کې په افغانستان کې د لویدیز ملاتړی جمهوري نظام سقوط شو. د ټایم په وینا د اقتصادي بدلونو له وړاندې کولو پرته د تریاکو د تولید مخنیوی افغان ولس ته جدي ټولنیز او اقتصادي زیانونه اړوي. ټایم مجلې وړاندې د السس په مشورتي شرکت کې د سلاکار ډیوډ مانسفیلد هغه څرګندونې هم راخیستي چې په دې وروستو کې ویلي وو طالبانو د مخدره موادو پر تولید د خپل مشر د 2021 کال بندیز پلی کوي چې په نتیجه کې په هلمند او ننګرهار کې چې د کوکنارو د کښت دوه لویې تولیدي سیمې دي د کوکنارو کار تر ډېره له منځه وړل شوی دی. د ټایم په لیکنه داسې ښکاري چې طالبان په اغېزمن ډول په ټول هیواد کې د 2000 کال د کوکنارو د کښت له منځه وړلو تګلاره مخته کړې ده، هغه چې په نتیجه کې په 2000 لومړي کال په دې هیواد کې د کوکنارو کار نږدې صفر ته رسېدلی وو. د ټایم په لیکنه نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې له افغانستان سره بشري مرستې زیاتې کړي او د سیمه ییزې پانګونې له لارې د دې هیواد د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا لارې چارې ولټوي. ټایم لیکي دا ډول تګلارې د مخدره موادو د بندیز له عملي کېدو مخکې یو څه نتیجه ورکړې او اوس هم اړتیا ډېره محسوسېږي. له امریکا خبریدونکو سټار تریبیون ورسپړنه لیکي یو نوی راپور خو د امریکا د هغو افغانانو په برخه کې ناکام شوی چې په دې هیواد کې امریکا سره د همکاري له لارې خپل ژوند په خطر کې اچولی او اوس تر شا پرېښودل شوی دی. د دې لیکنې د پایل په کرښو کې ویل شوی چې د 2021 کال په اګست کې افغانستان د امریکا د وتلو په پیل کې د بایډن ادارې هڅه کوله چې ټولو ته قناعت ورکړي چې دا به سایګون نوي او د تخلیې پروسه به کنټرول شوې منظم او په خوندي توګه ترسره شي، خو د ورسپړنې په لیکنه داسې و نشول. پروسه ګډه وډه له بې نظمۍ سره ملاو د سایګون په څیر وه. سټار انټریبیون وړاندې لیکي له افغانستان په خوندي ډول د امریکایي اتباعو ایستل تر ټولو مهم لومړیتوب، خو دا هم ډېره مهمه وه چې باید په دې هیواد کې د امریکا د ماموریت ملاتړي افغانان هم په خوندي توګه ایستل شوي وی. د ورځپاڼې په لیکنه ډېری دغه افغانان تر شا پاتې دي. ورځپاڼه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپاره شوي راپور ته هم اشاره کړې چې ویلي دي امریکا د دغو افغانانو په برخه کې چې ډېری یې تر شا پاتې دي ناکامه شوې ده. د ورځپاڼې په باور دا هغه زیانګالي افغانان دي چې له امریکا سره ولاړ وو او اوس د طالبانو د رژیم تر تعقیب لاندې دي.
د کندوز ولایت یو شمېر للمي کار بزګران وایي سږ کال د للمي غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د دوی په وینا د ژمي په موسم کې د واورې نه ورښت او د پسرلي په موسم کې د بارانونو نشټوالی د دې سبب شوی دی چې د للمي ځمکو حاصل سږ کال کم شي. نور حال په دې راپور کې واوري
په کندوز کې سږ کال د للمي غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یاد ولایت یو شمېر للمي کار بزګران وایي تیر کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورښت او د پسرلي په موسم کې پر وخت د بارانونو کمښت هغه لاملونه دي چې له امله یې د للمي غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د نوموړي ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر محمد عمر آزادۍ راډیو ته وویل چې پر سل جریبه للمي ځمکه یې غنم کرلی وو خو د حاصلاتو یې خوند نشته.
د ورښتې چې وي سکلې ورښتې داسې بې وخته بې وخته ورښتې وسولې او داسې ګردونه پرې راغل بې وخته یې معلوم نه و کله به هوا پرې ډېره سړه سوله کله به هوا ډېره بې ګرمه سوله او بې وخته ورښتونه وسول. په دې عمله نسبت مخکنی کلونو ته سکلې حاصلې کم.
دوی انتقاد کوي چې له دوه کالو راهیسې د وچکالۍ له امله د للمي ځمکو فصلونه له منځه ځي خو تر اوسه پورې د دولتي او غیر دولتي ارګانونو لخوا له دوی سره مرسته نه ده شوې. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو للمي کار بزګر بصیر حسن وایي
سکل للم مقصد غونه شوی نو بیا هم ښه شوی چې حاصلات خوب اوس کال خو یو جرم ځمکه یو سلو پنځوس یا شل سکل دغه اتیا نوی مانا دغه شو مونږ خاص همدغه دی چې دولت سره مونږ ته کوټ ورکي غنم ورکي.
یو بل للمی کار بزګر چې خپل نوم رحمت الله را پیژني او د کندز د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت سیمې اوسیدونکی دی، دی وایي سږ کال د للمي غنمو حاصلات د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي. دغه ولایت د دشتشرچی ولسوالۍ یو للمي کار بازګر غلام علي هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې له متضرر سوو کروندګرو سره د اصلاح سویو تخمونو، د نباتي امراضو او افاتو درمل او د کیمیاوي سرې مرسته وکړي تر څو بزګران له خپلو مځکو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي.
د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال په یاد ولایت کې پر 13,520 هکتاره للمي ځمکه غنم کرل شوي وو، خو د ورښتونو کمښت له امله د حاصلاتو په کچه کې کموالی راغلی دی.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. اوس 4:13 دی. ستاسو پام راړو د دې سات لنډو خبرونو ته. سپینه ماڼۍ وایي داسې شواهد نشته چې په پاکستان کې ډېره افغان کډوال به په ټیروریستي فعالیتونو کې لاس ولري. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویندوی جان کربی پرون یوې خبري غونډې ته وویل داسې شواهد نشته چې په پاکستان یا قبایلي سیمو کې ډېره افغان کډوال به د ترهګرۍ په فعالیتونو کې شکیل وي. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی بیګه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار جیک سلیوان سره د افغانستان په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي چې دوی په افغانستان کې د روانو چارو او همدارس له افغانانو سره د دوامداره بشري مرستو د ملاتړ پر اړتیا خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون اداره او چاوي په افغانستان کې د حقوقو وګړو شمیر زیات شوی چې د جنسیتي تاوتریخوالي د مواردو له کبله مرستو ته اړ دي. او چا په یو تازه خبرپاڼه کې چې نن پر ټویټر خبره شوې ویلي د جنسیتي تاوتریخوالي په پایله کې مرستو او خدماتو ته اړتیا د تیر کال د دسمبر او روان کال د مې د میاشتو ترمنځ په سلو کې 15 زیاته شوې ده. د افغانستان د کرکټ الف یا ایمرجنګ لوبډله د بنگلاديش د لوري د لوړ هدف ته پوره کولو لپاره بیټینګ کوي. تر دې دمه د افغانستان ټیم د درو لوبغاړو له سوسیدو وروسته په یو 24 ورکی 238 منډې کړي دي. یعنی افغانستان په یو 15 منډو او بخشي په یو 15 توپونو یو نیوی منډو ته اړتیا لري. د امریکا دفاع وزیر منځنی ختیځ ته د F-14 او F-15 د الوتکو د لیږلو امر وکړ. پنټاګون وایي دا جنگي الوتکې د توماس هارډنر بیړۍ ترڅنګ په هرمز تنګي کې د ایران له ګواښونو سره د مقابلې لپاره منځنی ختیځ ته استول شوې دي. او راپورونه وایي چې ایرانی هنرمند نیوشا قربانی د سټیج له سره د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو 25 دقیقې بحث ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس پر 50مې کلیزه خبرې کوو. نن د چنګاخ یا سرطان د میاشتې 28 د جمهوریت د تاسیس له 50مې کلیزې سره برابر ده. 50 کاله مخکې په دې ورځ د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د څو ځوانو افسرانو پر مټ کودتا وکړه او د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسکور او د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د جمهوریت اساس کېښود.
د کودتا په مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه هم د روم په بهرني سفر بوختو. سردار محمد داود خان د کودتا لپاره وروسته په لومړی وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خوندونو د لرې کولو په هدف کړی دی. هغه وویل په شاهي نظام کې ډیموکراسي په یوه فاسد طبقاتي سیستم بدله شوې وه او په خبره جمهوریت په حقیقي اسلامي روحیه برابر نظام دی. تاسو ته باید ووایم چې نور دا نظام له منځه لاړ او پر ځای نوی نظام چې جمهوري نظام دی رامنځته سو. دا د اسلام له حقیقي روحیې سره سم نظام دی. زه او زما ملګري د زړه له کومې تاسو ته د ګران افغانستان د لومړني جمهوري نظام مبارکي وایو. موږ دا نظام د افغانستان د بریا او سرلوړۍ او د ولس د نیکمرغۍ لاره بولو.
د چارو د یو شمېر کتونکو په باور داود خان په لومړیو کې سوسیالیستي نظام ته لیوالتیا درلوده او د سړې جګړې په شرایطو کې ګاونډیو او د سیمو هیوادونو ته هم ډاډ ورکړی و. هغه ویلو چې افغانستان ناپیلې سیاست مخته وړي او هیڅ یو پوځي تړون کې ګډون نه کوي. د یو شمېر سیاسي شنونکو په باور د جمهوریت په لومړیو کلونو کې په بیړه په 5 کلونو انکشافي پلانونو کار وشو. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، کمال خان بند او یو شمېر نور چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړې شوي هغه مهال پلان شوي وي. خو پوښتنه دا ده چې آیا د چټکو اصلاحاتو د پلي کولو لپاره اړتیا وه چې شاهي نظام دې نسکور شي؟ د جمهوریت یو شمېر پلویان استدلال کوي چې هغه مهال شاهي نظام نور وروست شوی وو او هیڅ کار نه کېده. خو یو شمېر نور کارپوهان په دې باور دي چې د سرطان د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې وروستیو تغییراتو ته زمینه برابره کړه. د همدې کودتا ځینې ګډونوالو افسرانو هم د جمهوري نظام په ړنګولو کې رول درلود. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد پوهان نصر الله استانګزی وایي د چنګاښ د شپږمې کودتا په افغانستان کې د واک پر سر د جګړې امپایر لامه شوه. ستانګزی وایي له دې تحول سره عنعنوي شاهي نظام چې د افغانستان په معاصر تاریخ 1940 کال کې احمدشاه بابا بنسټ ایښی و سقوط شو.
داود خان کودتا یا د 1950 کال کودتا د ده باعث و چې په افغانستان کې د 50 کال وروسته بیا هم د قدرت جګړې صفه پرانستل سوه چې تر اوسه دوام لري. متاسفانه د افغانستان ملت تاوان ورکوي او ډیموکراسي بیرته نه ده یا سوي. سره ده چې د تیر جمهوریت یا د اسلامي جمهوریت په دوران کې ډیره هڅه وشوه چې د ډیموکراسي یا داسي اما پایلې مطلوب نه وي او متاسفانه چې تر اوسه پورې دا لړۍ دوام لري او یو ځل بیا د قدرت د انحصار او ایدولوژیک قدرت پلویان په هیواد کې حاکمان دي یا د قدرت د حصول لپاره جنګي.
د کاغلی استانک زی په باور دغه کودتا د سردار محمد داود خان د پرمختګ په هیلو او خیالونو سره پایل خو وروسته پکې داخلي اختلافونه رامنځته شول. د داود خان د جمهوریت پر مهال سیاسي ګوندونه که هغه خي ارخي یا کین ارخي او آزاد فعالیت نشوي کولای. داود خان هڅه کوله چې نظام د یو ګوند د ملي غورزنګ ګوند په نوم چې د واکمنۍ په لومړي کلونو کې تاسیس کړی و اداره کړي. له همدې کبله د کین ارخو او اسلام پاولو فعالیتونه محدود کړای شوي. سردار محمد داود خان له شوروي سره اړیکې پیکاو له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړې وې. هغه د حکومتولۍ په وروستیو کلونو کې موسکو ته یو نابریالی سفر ترسره کړ او دغه راز مصر، عربستان، ایران او پاکستان ته هم چې هغه مهال د امریکا متحدانو سفرونه وکړل. نن خپل مېلمنو سره د جمهوریت د تاسیس د 50 کلیزې په مناسبت د سردار محمد داود خان پر شخصیت د جمهوریت د 15 کلنې واکمنۍ د بریاو او ستونزو پر مختلفو اړخونو خبرې کوو. د بحث مو د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد پوهاند ودیر صافی او د جرمني برلین فرهنګي انسټیټیوټ کې استاد اسحاق اتمرته بلنه ورکړې. دواړو مېلمنو ته ښه راغلاست وایو. صافی صاحب، لومړی به تاسو ته درشو. خاید اوریدونکو لپاره مهمه وي چې کله پخوانی شاهي نظام نسکور شو او سردار محمد داود خان 50 کاله مخکې کودتا وکړه، تاسو هغه وخت چیرې وئ؟
بله، تشکر. سلامونه بعد تاسو د چوان چې کله چې کودتا د سرطان د 2500 کال داود خان کامیاب کړزانتا، زما تحصیلي دوره وه او د پراک په چارلس یونیورسيټي کې مې تحصیل کاوه. د ډاکټرا د پاره مې کار کاوه.
د حقوقو او سیاسي علومو په برخه کې
بلې د نړیوالو عمومي حقوقو او بین المللي سیاستو په مورد کې ما خپل ډیزرټیشن د تیزس د دفتری ولیکو او د غبند مې کار کاوه.
ډیر مننه. نورې پوښتنې به وروسته مطرح کو. د برلین په فرهنګي انسټیټیوټ کې استاد اسحاق اتمر
تاسو تم خره غلاست وایو عین پختنه له تاسو هم مطرح کوم اتمر صاحب هغه وخت تاسو چیرې وای
مننه سلامونه اونې کېلې زغه وخت کې د کابل پانتون د څلورم کال محصلم یعنی همغه کال کې زه فارغ شوم د پانتون لیکن شپږشتون د سرطان زمونږ هغسې یو مرحله وه چې لومړی سمستر ختم شوی و او موږ تقریبا دا درې ورځې وروسته د اوړي په رخصتي باندې تلو نو زه څلورم صنف کې وم د پوهنتون
ډېر ښه اتمر صاحب او صفای صاحب داسې ښکاري چې تاسو تقریبا د یوې دورې ګمانم چې خلک یاست ډېر ښه صفای صاحب راځو دې خبرې ته چې کله چې تاسو محصل وی ډېر زر لیدل شوي چې تغییرات یا د حکومتونو یا د واکمنیو پر ضد هغه خودجوش حرکتونه یا ځینې تنظیمونه د پوهنتونونو له انګړونو سره یا په صنفونو کې تنظیم شوي دي هغه وخت داسې یو انګیزه په محصل نو کې پیدا شوی و چې شاهي نظام لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه د ځینو په باور نور وروست شوی نظام و نور کار نه کاوه او یو تغییر یو بدلون ته اړتیا وه
چا استاده چې وایم په دې مورد کې چې زه د دیارلس او شپږشتم کال نه په پوهنتون کې د ژورنالیزم ادبیاتو علوم بشري و او دغه کې بیا بخش ژورنالیزم مې ولوسته او په دې دوه اخرو کالو کې چې دیارلس او پنځوسم کال کې زه فارغ شوم د کابل پوهنتون نه دا د خلکو پرچم خلکو د سولې جاوید په نامه باندې یو ګوند خلکو چې دا ګوندونه خپل ځانو ته نومونه ایښي وو ګوندونه رسمي نه وو د شاهي زمانو په هغه وخت کې همیشه به خصوصا اخري کال د ظاهرشاه په وخت کې تقریبا زمونږ مظاهره د پوهنتون شپږ میاشتې دوام وکړ چې بیا نهه میاشتې نورې پوهنتونونه رخصت کړل نو مرای دا وه چې ظاهرشاه په وخت کې شاهي نظام د تشدد نه د مبارزینو د ازادي خواهانو د پیشنهاد ترقی و ترقی خواهی نه دوی په شدت سره مقابله نه کوله خو تهدیدات وجود درلوده استخبارات با او او عسکر باید مظاهره سره روان و اما چاته د بندي کول او دغه لاس نه و اچولای تر څو چې داسې واقع خپل د دې محصلینو په منځ کې پېښېدله څوک چې د اسلامي ګوند طرفداران به و په خپله ایدیالوژي کې دوی به د خلکو پرچم سره دوې وهلې یو وخت راغی چې خلکو پرچم یو بل ته وایي بلل پرچمیان او بل به یې بې اخله دغه شیانو دوام درلود دوسم کال کې بیا یو کال نه
صفای صاحب ستاسو ټلیفون قطع قطع کیږي زه نه پوهېږم چې که یو مناسب ځای کې کینی اوس مو غږ راځي اوس هم ده مهرباني اوس هم ده
نو بالاخره د پنځوسم کال کې زه عسکري د دورې د یو کلن ختمولو نه پراګ ته لاړم تحصیلاتو دپاره او په ماستری او ډاکټري درس باندې مې شروع کړ چې درې پنځوسم کال کې هغه شي راځونه واورېدل چې دا د شپږشتم د سرطان د پنځوس کال داود خان قدرت لاس کې نیولی او جمهوري نظام اعلان کړی
مننه صفای صاحب اتمر صاحب تاسو چې په کابل پوهنتون کې محصل وی ځینې د چارو کتون کې داود خان له کین اړخو سره تړي وای چې کودتای د ځینو کین اړخو پرمټ کړی و چې وروسته بیا هم غوی بیرته د په وړاندې په کودتا کې برخه اخیسته و دغه مسله څومره پر ځای ده آیا پرختیا هم داود خان د چپیانو پر مټ کودتا وکړه
اصل کې داود خان خپل ډیر ملي محور شخصیت دا یو ریفورمیست که د ظاهرشاه د دورې نور تاریخ یا پخوانی د څلوېښتم کلونو نه مخکې وګوري په هغه کې مثلا د هاشم خان صدارت دا ډېر په ظلم او په د مخالفینو په ځپلو په بندي کولو او د نهضتونو په ځپلو باندې ډېر متهم و همدغسې بیا د شاه محمود خان دوره و همدغسې بیا د خپل د داوود خان صدارت او کنه په دغه وخت کې خلکو ته د ازادي نو ورکړ شوی. کله چې په 1947 کال کې داوود خان استعفا وکړه د صدارت نه، بیا ظاهر شو په هغه وخت کې نوی اساسي قانون راوغوښته دا یې جوړ کړ، د قانون اساسي د کمیسیون باندې په وسیله باندې. دغه قانون اساسي خلکو ته ډېر ازادیګانې ورکړي، احزاب سره د دې نه چې دوی راجستر نه وو، رسمي دوی فعالیت نه شو کولی، لیکن سره د هغې نه هم دوی تظاهرات، اعتصابونه او جریدې دوی درلودل. دا چې داوود خان بیا څنګه دغه ډلو سره نږدې وو، داوود خان خپله زما مخکېنی عرض دا و چې ریفورمیست، یعنې اصلاح طلب، او د ظاهرشاه په وخت کې هم دغه ټول پروژې او کارونه چې تاسې ګورئ دا ډېری یې د داوود خان د صدارت په وخت کې ترسره شوي دي. او داوود خان داسې یو شخص و چې د دې همیشه دا و چې وطن ته به یو کار وکړي، خدمت وکړي، بل د خپله ډېر پاک یو انسان، یعنې چې دغسې ذهن دې سره نه و چې هغه سو استفاده وکړي، ډېر منظم با ډیسپلینه سړی و. او سړی داسې ویلی شي چې واقعا دا یو لیډر و او یو منیجر و، په دواړو کې دا ډېر ښه ځلېدلی و. دا چې د چاپیانو نه دې استفاده کوله، دا یو واقعي خبره وه چې په اول وختونو کې، ځکه د دې فکر ریفورم و چې هغه د ظاهرشاه د وخت کارونه دا اصلاح کړي، مخصوصا د دغه ډیموکراسي د دورې په دغه وخت کې یو نوه بې بندوباري راغلی و. ځینې چپي او ښي اړخ ګوندونه دوی خپل د حق او توان نه ډېر غوښتنې درلودلې، او ډېر دوی داسې اعمال نفوذ به یې کاوه په خلکو باندې او په حکومت باندې. نو داوود خان سره داسې فکر پیدا و چې دغه حالت باید اصلاح شي، او د دې د اصلاح دپاره دی مجبور و چې ځینې کسانو سره د ارتباطات ونیسي، هغوی سره اړیکې جوړ کړي، او دغه کسان اکثریت روشنفکران او چپ د جریان کسانو. چې وروسته بیا پس له دې نه چې داوود خان پس له 2-3 کلونه بیا داوود خان دغه کسان د حکومت نه لرې کړل، او کوشش یې دا و چې په هغه یو حزب چې غورځنګ ملي و په هغه باندې انتقا وکړي، او د خپل برنامې همداسې مخته بوسي.
مننه اتمر صاحب. صافی صاحب، داوود خان هڅه کوله چې په ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې چټک پرمختګونه وشي. په افغانستان کې په تیره بیا په اقتصادي برخه کې ډېرې پروژې، لکه څنګه چې اتمر صاحب یادونه وکړله، مخکې د ظاهرشاه په وخت کې چې د صدر اعظم هم پلان شوی وي، او وروسته د کمې دغه 5 کلنې واکمنۍ په دوره کې هم د 5 کلونو ماستر پلانونه او د بلې دورې لپاره هم ماستر پلانونه جوړ کړي وو. انتقاد یو دا ده چې وایي د غوښتل چې ډېر ژر په چټک دغه اصلاحات پلي کړي چې ټولنه یا هغه د افغانستان زیربنا ورته آماده نه وه، او دا د دې سبب شو چې دی ونشي کولی چې خپل هغه هدفونه ترلاسه کړي چې لکه د ډیرو کارپوهانو په باور غوښته چې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي او خود کفا شي. آیا علت همدا و او که ځینې نور داخلي اختلافات هم ول په تېره بیا د چپیانو نارضایتي چې د ده په وړاندې وروسته بیا په کودتا کې مهم رول ولوباوه؟
ډېره مهرباني. زه فکر کوم چې خبرې د دې نه پورته ډېرې اویخي دي، او دا داسې نه ده چې تصادفي صورت سره داوود خان کودتا کړی ده او بیا غورځنګ ملي ګوند اعلان کوو بیا بدای افغانستان ته ترقي ورکړو، بندانها براولي چې براولي چې برانولي. نو د کولای شو چې د شاهي نظام په موجودیت کې هم دا تغییرات او پیشرفت لپاره کار وکړي، ولې چې دی مطلق شل کاله صدر اعظم پاتې شوی و، او چون یو نظامی سړی و، دیکتاتور منشانه خصلت هم درلوده، او په دې اخره کې د ظاهرشاه د اخرو کلو کې
دا چپی خصوصا کارملی گوند ببرک کارمل به همیشه دی اوریدو چه دی ملاقات تو راته او دی که دی روسان و اشتراک هم ویل که دی چه و او اغی ورده هم دقا لارو خودلا چه تد پا درش بچه.
بله صافی صاحب، تاسو سره مې اړیکه بیا لږ چې پرې شوله، صافی صاحب سره به بیرته کوشش وکړو چې بیا اړیکه ټینګه شي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اتمر صاحب، رازم هم دی مسئلې ته وختم ډیر زیات نه لرو خو بحث هم ډیر آباد لري. په هر صورت کرا شو دی موضوع ته یو انتقاد دا دی چې وایي داود خان په دغه کودتا سره په افغانستان کې سترو بدلونونو ته زمینه برابره کړله چې افغانستان نن ورځ له ډیرو هغو نتایجو یې کړیږي. وروسته کودتا وشوله، بیا له هغه نه وروسته مجاهدینو جهاد ته مخه کړله، د مجاهدینو په بریا سره کورنۍ جګړې پیل شوې او وروسته نور طالبان واک ته ورسېدل او بالاخره طالبان نسکور شول. شل کاله طالبانو بیا وسله وال مبارزه وکړله او جمهوریت د پای ټکه کې خو دوه کاله مخکې، یعنی دغه څو اونۍ وروسته به د دوی دوه کلنه د امارت دوه کاله پوره کیږي د جمهوریت ټغر له افغانستان ټول شو. آیا تاسو له دې نظر سره موافق یاست چې کچېرې داود خان کودتا نه وای کړې موږ به نن د یو بل سیاست شاهدانو یا په افغانستان وضعیت به نن بل ډول وای؟
زما عقیده داسې ده چې داود خان د سړې جګړې ښکار شو، یعنی د سړې جګړې یو قرباني داود خان. داود خان خو لکه چې ما مخکې عرض وکړو یو ملي فکر درلود. دا ډېر د دې قدرتونو د تقابل معاملې ته دی نه. کله چې دی مسکو ته لاړ هلته بریژنیف سره دی ولیدل. بریژنیف ګیلاو شکایت وکړ د دې نه چې تاسې بهرني متخصصین افغانستان ته غواړئ او زمونږ په ګاونډ کې زمونږ په سرحدونو کې خارجان راځي، یعنی په شمال د افغانستان کې. دغه خبره په داود خان ښه ونه لګېده. هملته پاڅېد په مجلس کې بریژنیف ته ویلې چې افغانستان یو مستقل هېواد دی، تاسو بهیې ته ډکټې مه کوئ. نو هغه و چې روسان په دې باندې وپوهېدل چې داود خان دوی سره نه دی. داود خان سره داسې فکر دی چې دا یو مستقل شخص دی. او هماغه له داود خان راغی، دې سفرونه پیل کړل، ایران ته لاړ، پاکستان ته لاړ، مصر ته لاړ. او د دغه هېوادونه دي تعهدونه د مرستو ترلاسه کړل. لیکن د داود خان په کابینه کې هغسې کسان و لکه جلالر چې دی د کاجیبي نماینده د داود خان په کابینه کې. نو چې کوم خصوصي مجلسونه د ایران شهنشاه سره درلودو، عربستان سعودي کې دې سفر درلودو، سوری دې پاچا سره درلودو، همدغسې مصر کې، دغه ټول دې شورویانو ته لیک. کله چې شورویان په دې باندې وپوهېدل چې اوس نو داود خان غورځېدلی غرب خواته او دغه تعهدونه دوی ترلاسه کړي دي، نو شورویان په دې فکر شو چې دلته حتما به دوی تغییر راولي. او تغییر څنګه راولي؟ اول خو د همغه کسانو په وسیله راولي چې داود خان سره دي. بیا وروسته د دوی دغه ګوندونه چې په افغانستان کې فعال او د دوی دا پلوي ګوندونه چې هغه د خلقو پرچم ګوندونه وو دوی سره یو ځای کړل. او بیا دا کسانو بیا ډېر لوی کسانو چې بیا ورو ورو داسې یو حالت دی، یعنی شورویانو په دې باندې فکر کړی چې یو کال پورې بعد داود خان د قدرت نه لرې کړی شي. او هغه کار شورویانو وکړ.
بله مننه صافی سر سره مو بیرته اړیکه ټینګه شوې. صافی صاحب، تاسو خبرې کولې دغه د ټولنیزو او اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو باندې مو خبرې کولې چې آیا دا ډیر ګړندی وو د ټولنې له هغه شرایطو سره اړخ لګاو کنه؟ مهرباني.
خبره دا وه چې دوی وایي چې دا تغییرات داود خان را وصل په لپاره د دې چې ګړندي پیشرفتونه مخکې ونیسي. دا خبره نه ده په اصل کې. اصل کې دا ده چې اساسي قانون د مشروطه شاهي د جهان د مرستو جلبولو دپاره قانون باید چا وضع کړه، او قانون کې شاهي فامیل غړي د قدرت ته رسېدو نه یا د وزارت یا د صدارت مبرا وګڼل، او په هغه لحاظ باندې داود خان خودخواهي صدمه ورسوله، او د روسانو د پرچمیانو د دو په مرسته باندې دوی د کودتا وکړله، سپینه کودتا، او قدرت په لاس کې ونیو. بیا جمهوریت یې لپاره یې دی چې وکړي چې یو تغییر راولو د شاهي نه جمهوریت ته، چې د خلکو حکومت ته منځ ته راشي، اعلان کړه چې هغه ته هم نه ابجکټیو یعنی عیني او نه ذهني شرایط یو هم مساعد نه وو. مګر بیا هم دوی تقرری چې وکړې سل دوه سوه ولسوالان یوازې د پرچم د ګوند نه مقرر کړل، د چپیانو د ګوندونو نه وزیران مقرر کړل. د دې کې د غرب هیوادونه او دوی پې باندې شکمن شول، او دی مجبور شو چې ایران ته سفر وکړو، سعودي ته سفر وکړو، امریکا ته سفر وکړو، دا هسې په پاکستان باندې بېرته راتاو چې راشي، او بیا خپل ګوند اعلان کړي وو آینده پروګرامونه او جرګه هیمام یو تختګیره وسله چې خپل
صفای صاحب ډیر وخت نه لرو. په تیرو شلو کلونو کې هم د جمهوریت د ټینګښت لپاره ډیرې هڅې وشولې. جمهوریت ړنګ شو، امارت واک ته ورسېد. فکر کوئ چې نور د جمهوریت ګیلم جم شو له افغانستانه؟
اول جمهوریت چې ړنګ شو، پرچمیانو خلجیانو کمونستان قدرت ته ورسېدل. بیا هغه چې جهاد په وسیله د افغانستان د خلکو له منځه لاړ، او سړې جګړې ته یې ختم ورکړه، او روس ته شکست ورکړه. بیا د مجاهدینو حکومت راغله، کنټرول کولی ونه شو، او پس له هغې نه چې بیا د بن کانفرنس راغی، بیا جمهوریت پروسه شروع کړله. بیا هم دوی اقتصادي لحاظه، اخلاقي لحاظه، تیوري د لحاظه خلک د افغانستان 90% په سواد باندې خبر نه وو، دوی نشو هضمولی دا تغییرات چې دوی راوړي. او بل دا حکومت چې د بیرون نه راغله، او دا حکومتونه تر هغو پورې چې دوهم ځل یې طالبان راغله قدرت واخیسته، هغه په کارونو بوخت وو چې نه باید ترقی د جمهوریت ته رسېدو لپاره یو لاره هوار کړې وای، بلکې د زور جزیرې د قدرت هر خوا کې د مملکت جوړې وې. مغه چې طالبان دویم ځل یې وتوانېدل چې په کامیابه شي، امریکا په رسمیت وپېژندل، ضمني صورت سره دوه کې یو سره قرارداد وکړ.
اتمسته تاسو څه پکې وایئ چې جمهوریت نور له افغانستان تغټول شوی؟
زما عقیده داسې ده چې اوس یو بل سړه جګړه روانه ده، د غرب او د شرق، او دا بلاکونه تقابل کې دي. متاسفانه افغانستان د جیو ستراتیژیک له کبله د دغه سیاستونو د ټګر قرباني ده، او زه په دې باندې عقیده لرم چې افغانستان کې که هر رژیمي، که هر څوک واګې په لاس کې ولري، که دا په دغه رقابتونو باندې پوه نه شي، نو افغانستان بې لارې ته ځي او د مسیر نه منحرف کیږي. او که دا دغسې یو ملي محور سیاست غوره کړي، بیا دوی کولی شي د دغه رقابتونو نه افغانستان وژغوري. لیکن راغله په دې کې چې جمهوریت یو مسیر دی، دا مسیر هیڅوک نشي بندولی، دا د انسان د ژوند یو مسیر دی، او دا مسیر نه بندېږي.
کور ودان جرمنی په برلین کې د فرهنګي انسټیټیوټ استاد اسحاق اتمر د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پخوانی استاد پوهان او ډیر صفای چې په دې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ، نن مو په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس پر 50مې کلیزې خبرې وکړې.
خوڑلیم زی سم دزڑ پسر ویش تلیم ازار مخلاز مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا وچات پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوابانے ٹرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندام غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نکھانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچاتا پانی